اته بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دوو اونیزو پروګرامونو سربیره اوري د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وایي د سولې د خبرو ور باید تر هغو بند نشي چې طالبانو نوي پوري کړی. د عامې روغتیا وزیر وایي د کرونا مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي.
د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده. ټول ولایت کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه.
د کرونا چارو سرپرست وزیر په پکتیا کې د ولسوالیو د سقوط په اړه وویل
وچړنه روانه ده. هغه چا چې نقص کړی ده، هغه چا چې غفلت کړی ده، هغه به جزای ویني. دا د اتمی ده.
د نورستان د درو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکي وایي طالبانو په لارو کې ماینونه ایښي. کرونا د افغانستان ترڅنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې په خپرېدو ده.
په روسیه کې پرون 619 کسان مړه شوي.
خو تر دې او نورو موضوعاتو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په کندوز کې د جګړو له لاسه زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. په بدخشان کې د شورابک بند بشپړ شو او د جرمني د پارلمان رئیس ته د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی و تېر ماښام کابل ته ستون شو. افغان ولسمشر واشنگتن ته په دغه دوه ورځني سفر کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په بلنه یې ترسره کړ، د تېرې جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له بایدن سره وکتل. ولسمشر بایدن وویل که امریکا له افغانستانه ځواکونه باسي، خو له افغانستان سره به په اقتصادي، پوځي او سیاسي برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. چارواکی وایي چې له کندوز ښاره د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دې ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخی رسولي رسنیو ته ویلي له کندوز ښاره په وروستیو ورځو کې چې وسلوالو طالبانو د جګړې لمن ورغځولې، شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. ښاغلي رسولي وویل شاوخوا 2,000 کورنۍ کابل یا نورو ولایتونو ته کډه شوي دي. د نوموړي په وینا د دې ولایت په نورو سیمو کې د امنیو د زیاتېدو له کبله شاوخوا 8,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. پر کندوز سربیره د افغانستان په نورو سیمو په تېره بیا شمالي ولایتونو کې په وروستیو کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په بدخشان کې د شورابک بند جوړولو چاري بشپړې شوې. د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د شورابک بند جوړولو چاري سلسلنه بشپړې شوې دي. د سیملاک موضوعات حل شول. همدارنګ د بند توربینونه او جنریټرونه نصب شوي. د برېښنا ازمایښتي ټیسټ هم په بریالیتوب سره ترسره شو چې ډېر زر او په نږدې څو ورځو کې به دغه بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د خپلواک په وینا دغه بند به چې 15 میلیون یورو لګښت پرې شوی د 5.5 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. تېره میاشته بدخشان یو شمېر اوسیدونکو د دې ولایت د امنیتي وضعیت د خرابېدو ترڅنګ د پاکو اوبو د کموالي او د دغه بند په پرانیستلو کې د ځنډ په وړاندې اعتراض وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د تورخم لار به په جولای کې د هغو افغان محصلانو پر مخ د څو ورځو لپاره پرانیزي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د پاکستان سفارت په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د علامه اقبال په نوم د سکالرشپ د پروګرام محصلانو ته به چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي اجازه ورکړل شي چې د جولای په 3 او 4 پر تورخم واوړي. سفارت دغه راز ویلي چې ټول محصلان باید پاکستان ته د تلو لپاره د پی سي آر ټیسټ تونه ورکړي او نتیجه یې باید منفي وي. پاکستاني چارواکو د تورخملار په افغانستان کې د کورونا وبا د درېمې څپې د خپرېدو له امله په لومړي سر کې په مې میاشت کې د دوو اونیو په مخه بنده کړې و چې اوس یې دغه بندیز تر نامعلومې مودې پورې غځولی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني د پارلمان یا بونستاک رئیس د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ. ټاکل شوې ده چې انتخابات د سپتمبر په وروستیو کې وشي. ولفگانگ شیوبل د جرمنی ډی پی ای خبری آژانس ته ویلي چې د مداخلې خطر زیات دی او پوهیږي چې په جعلي خبرونو هر کار کیدی شي. د ښاغلي شیوبل په وینا د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې لیدل شوي چې یوه واقعي تبلیغاتي جګړه روانه ده. نوموړي زیاته کړه د روسیې د آر ټي تلویزیون اند آزادو رسنیو اصولو ته نږدې هم نه دی او د روسیې او ترکیې په شان هیوادونو کې د آزادو رسنیو وضعیت د جرمني په انتخاباتو اخیز شیندلی شي. د جرمني استخباراتي چارواکو په وروستیو کې مسکو د ترور د یوې پیښې سایبري حملو او ناسمو معلوماتو د خپرېدو په ګډون د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړی دی. دا تورونه مسکو رد کړی دی. روسیه وی پینتاگون او د بریتانیا سمندري ځواکونه دی توري بهیرې ته د بیړیو د لیژلو پر ځای ل خپل سالم عقل کار واخلي. روسیه ادعا کړی چې د جون په درویشتمه کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې د ایچ ایم ایس دفندر بیړۍ د لوري د بدلولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د روسیې دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشینکوف د جمعې په ورځ رسنیو ته په یوه استبولي بیان کې وویل:
په دې اړه موږ له پینتاګون او د بریتانیا له سمندري ځواکونو چې خپلې کښتۍ تورې بهیرې ته لیږي غواړو چې د اوکراینی ادمیرالانو پر اندېښنو تیر ونه وځي، بلکې پر خپل سلیم عقل دې باور وکړي.
خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې د روسیې لخوا په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کېدل په رسمیت نه پیژني او د دې هیواد د سلطنتي سمندري ځواکونو بیړیو له اوکراین څخه ګرجستان ته تر ټولو نږدې لار کچ کړې ده. روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د اروپا د فوټبال د نړیوال جام لوبو د ناکاوټ پړاو په ترڅ کې چې پرون د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شو، د ډنمارک ټیم ویلز ته څلور ګولونه ورکړل او منځلوبو یا کوارټر فاینل ته ووت. دوهمه لوبه د ایټالیا او اتریش د ټیمونو ترمنځ وه چې 2-1 د ایټالیا په بری پای ته ورسېده. نن یکشنبه به د هالند او چک جمهوریت ټیمونو سره مخامخ شي او بلجیم به هم له پرتګال سره د مسابقې میدان ته ووځي. د اروپا د فوټبال جام دغه لوبې چې د جون له 11 پیل شوي د جولای تر 11 دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. زموږ د پانی پټه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانانو اکثریت سوله غواړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو ور باید پرته له دې چې د جګړو په ډګر کې څه تیریږي پرانیستی پاتې شي. په عین وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره پر دې ډلې نهایي فشار راوستی، خو له کله چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو مهالویش اعلان کړ دا ډله داسې انګیري چې جګړه یې ګټلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د ده په باور د سولې د خبرو ور باید تر هغو بند نشي چې طالبانو هغه نه وي تړلی. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې له رویترز اژانس سره په وروستۍ مرکه کې کړي او ویلي دي چې د افغانستان اکثریت وګړي یو سولهییز جوړجاړی غواړي او دې هدف ته د رسیدو یوازنۍ لاره د سولې د پروسې دوام دی.
موږ دې ته په پام چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی یا دا چې د جګړې په ډګر کې څه باندې خبرو ته نه نشو ویلی. دا چې بالاخره وروستی کس به وژل کیږي دا یوه حل لاره نه ده، باید یوه سوله ایزه حل لاره موجوده وي.
ښاغلی عبدالله له طالبانو سره د سولې د خبرو پر دوام ټینګار داسې مهال کوي چې د افغانستان له دولت سره د دې ډلې د خبرو د پیلېدو شاوخوا 9 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او له بلې خوا طالبانو هم په افغانستان کې د جګړې ډګر تود کړی دی. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره یو شمېر چارواکو اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي طالبان په 2 میاشتو کې واک ته ورسېږي. خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له امریکایي سي این این تلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې وویل که طالبان داسې فکر کوي چې د جګړې له لارې به واک ته ورسېږي دوی به هېڅکله هم په دې کار بریالي نه شي.
که طالبان د جګړې حل لار غوړه کړي دا به د دوی لخوا یو لوی غلطه محاسبه وي. دا درس له تاریخ اخیستل شوی. افغانستان اوس تغییر کړی او دوی یعنی طالبان دې ته اړتیا لري چې له دغه تغییر سره ځان عیار کړي. که دوی د جګړې لارې ته دوام ورکړي خطر یې دا دی چې د خلکو کړاوونه به دوام ومومي خو دوی به خپل هدف ته ونه رسیږي.
ښاغلی عبدالله له رویترز آژانس سره په مرکه کې دغه راز وویل. هغه مهال د سولې په اړه خوشبیني زیاته شوې وه چې کله طالبانو د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له ادارې سره خبرې پیل کړې. د دغو خبرو په پایله کې د دواړو لورو ترمنځ یو تړون هم وشو چې له مخې بین الافغاني خبرو ته هم چې اوس په ټپه درېدلې ښکاري زمینه برابره شوه. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد طالبان له امریکا سره خبرو ته مجبور کړل ځکه د ده په وینا دوی نه غوښتل چې ورسره خبرې وکړي. عمران خان له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې دغه راز ویلي چې د طالبانو مشران هم د افغانستان له دولت سره خبرو ته وهڅول. عمران خان وویل یو شمېر لوري لا هم له پاکستانه غواړي چې پر طالبانو زیات فشار راوړي خو د ده په وینا هیواد پر طالبانو له ټول نفوس څخه کار اخیستی او نور د فشار لپاره څه نه لري. د پاکستان د صدر اعظم په خبره یو علت چې دوی اوس پر طالبانو زیات نفوذ نه لري دا دی چې دا ډله فکر کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان سره یې جګړه ګټلې ده. عمران خان وویل پاکستان طالبانو ته دا خبره واضح کړې چې له پوځي لارې د جګړې د ګټلو هڅه دې نه کوي ځکه دا به افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل کړي. د عمران خان په وینا دا د پاکستان په ګټه نه ده او زیاته کړه هیواد یې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې ډېر قراردادونه کړي چې هغه یوازې د افغانستان له لارې عملي کېدای شي او که په دې هیواد کې کورنۍ جګړه ونښلي نو به ټول دغه قراردادونه په اوبو لاهو شي. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو خو د دې راپور تر برابرېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. خو له دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې اسلام آباد د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د دوی په وینا د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسي او له همغه ځایه د افغانستان جګړه تنظیموي هغه تور چې اسلام آباد تل رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي هغه کسان به سزا وویني چې په پکتیا ولایت کې د ولسوالیو او پوستو د سقوط کېدو پر مهال وظیفوي غفلت کړی دی. نوموړي دا خبرې پرون پکتیا ته د خپل سفر په مهال وکړې. په پکتیا کې افغان ځواکونو له تیرو دوو ورځو راهیسې د ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات پیل کړي دي. تفصیل له سیمې څخه.
په پکتیا کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی وایي تر دې مهاله عملیات په ښه ډول مخکې روان دي چې په ترڅ کې د ولایت د احمد ابا ولسوالۍ یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې شوې او سید کرم او میرزکي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې دي. د پکتیا اوسیدونکو او مدني فعالان د یادو ولسوالیو د بیرته نیولو د هر کلی ترڅنګ له ځایي او مرکزی چارواکو غواړي چې له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د ولسوالیو د سقوط پر مهال یې بې غوري کړې ده. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د اختر له ورځې نه زرمت له تحذیر نه لاندې ده. زرمت کې شهیدان ورکول کېږي، زخمیان ورکول کېږي، حتی مرکز ته نږدې په سره مینو باندې ملکیان وختل. عسکر هلته زخمیان پوستو کې پراته دي، لاسرسی نه ورته کېږي چې عسکر را انتقال شي، تداوی وشي. ټول ارګانونه په جریان کې، په زخمي توپ کې هم په جریان کې دي. دښمن جای هم ورته معلوم ده چې په کوم ځای کې دښمن موقعیت لري. دولت هېڅ اقدام نه ده کړی په دې اړه.
د پکتیا د یو شمېر اوسیدونکو او مدني فعالانو د دیني وکو په اړه مو د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ځواب ترلاسه نه کړ خو د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر پکتیا ته په خپل سفر کې ومنله چې په دې ولایت کې تر زیات تهدید لاندې د زرمت ولسوالۍ سقوط نه شوه خو په بدل کې له کم تهدید سره مخ ولسوالۍ سقوط شوې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا اقبال وویل چې هغه کسان به له قانون سره سم مجازات کړي چې په دندو کې غفلت کړی.
په دې برخه کې به زه د جلدمار جمهور رئیس وکم ده چې یوه څېړنه روانه ده. هغه چا چې نقص کړی ده، هغه چا چې غفلت کړی ده، او هغه چا چې خپل مسؤلیت په درسته توګه نه ده ادا کړی، هغه به جزا ویني. دا حتمي ده.
د کورنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د پکتیا د امنیتي ځواکونو د کم تشکیل د ستونزې یادونه هم وکړه او زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت ته د نوې 1500 سرتیرو د ورکړل شوي تشکیل زیاته برخه به پکتیا ته ورکړي.
له بلې خوا د نورستان دریو لویدیځو ولسوالیو ته د لغمان په الینګار کې غځېدلې لارې د بندېدو له کبله خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. هلته خلک وایي چې خوراکي مواد کم شوي دي او د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوي دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د لویدیځ نورستان د نورګرام دواب او منډول ولسوالۍ اوسېدونکي د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ شوي دي. د خلکو په خبره چې په لغمان کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د نښتو په وجه یې سیمې ته غځېدلې لارې د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل شوي دي او دوی له تګ راتګ وستلې دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان: د لغمان پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصل او د دواب اوسیدونکي خیر الله حسینی وای ناروغان په کلیو او بانډو کې بې درملو پراته دي او کوم کسان چې لغمان او ننګرهار ته تللي هغوی هم هلته بند پاتې دي چې اوس د پیسو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې د کوچنی اختر په شپو ورځو کې وسلوالو طالبانو په لغمان کې یو شمیر دولتي پوستي او ځایونه ونیول. له هماغې ورځو یې په لارو کې د حکومتي ځواکونو د ورتګ د مخنیوي لپاره ماینونه ځای په ځای کړي او خلک د ماینونو له ویرې پرې تګ راتګ نشي کولی. لا هم حکومت په دې نه دی توانېدلی چې لارې له ماینونو پاکې کړي او خلکو ته پرې د سفر کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي بیا وایي د لغمان حکومتي مسؤلینو او د افغان ځواکونو مشرانو سره یې ستونزه شریکه کړي او ډیر زر به لاره پرانستل شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل:
د نورستان د دریو غربي ولسوالیو لاره د لغمان د الینګار په طرف باندې تیریږي او الینګار ساحه کې لاره بنده ده. موږ د مسؤلینو سره خبره کړې، انشاءالله
د لویدیز نورستان د منډول دواب او نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د لارو بندېدو له امله شکایت کوي چې له تیرې څه باندې یوې اونۍ د ختیځ نورستان دوه ولسوالیو کامدیش او برګیمټال ته غځېدلې لاره هم د کونړ په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو بنده کړې ده. تر اوسه په لغمان او کونړ کې نورستان ته د غځېدلو لارو د بندېدو په اړه وسلوالو طالبانو کوم رسمي نظر نه دی څرګند کړی.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیسټمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل په د سبز ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو د څارنوالۍ لپاره با صلاحیت پلاوی ګمارلې دی. د دغه ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي پلاوی به پلټنې پیل کړي او ډېر ژر به خپلې پایلې د پېښې د قربانیانو له کورنیو سره شریکې کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د دیساب ولسوالۍ د دی یحیی په کلی کې د عملیاتو په اړه پلټنې پیل کړې. د دغه ریاست له لوري د شنبې په ورځ په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې د دغو عملیاتو په اړه له اطلاعاتو نیولې بیا تر عملیاتو پورې د معلوماتو ټول پړاوونه راټول کړي دي. اعلامیه زیاتوي چې د عملیاتو د څرنګوالي د پلټنې لپاره یې باصلاحیته پلاوی په دنده ګمارلی او ډاډ ورکوي چې له پلټنو وروسته به ډېر ژر خپلې پایلې د پیښې له قربانیانو او عامو خلکو سره شریکې کړي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې، په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي او د سیمې اوسیدونکي الله ګل مجاهد پرون په دې غبرګون کې په دې سبز ولسوالۍ کې د سیمې د اوسیدونکو اعتراضي غونډې ته ویلي چې وړمشپه د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې شپه کسان چې د ده په خبره ملکیانو وژل شوي او څلور نور یې له ځان سره وړي دي. ښاغلي مجاهد ګواښ کړی چې د دې سب ولسوالۍ اوسیدونکي به مصالح کړي او چاته به اجازه ورنه کړي، نه طالب او نه دولت ته، چې تر څلورو بجو وروسته په دغه سیمه کې عملیات وکړي. تازه مو غوښتل ښاغلي الله ګل مجاهد سره په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت او د کابل امنیت قوماندانۍ هم په دې اړه موږ ته څه ونه ویل. دا لومړی ځل نه دی چې د صفر یو قطعي په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي او په اړه یې هم ادعا کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د دغه قطعي د ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه ادعا وسوې.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو ورځپاڼو تبصرې. واشنگټن پوسټ، ډیفنس ون او ګڼو نور امریکایي ورځپاڼو واشنگټن ته د ولسمشر غني د سفر او په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره د ده د کتنې په اړه لیکنې خپرې کړي دي. ډیفنس ون ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي رئیس جین ساکي په قول لیکلي، د افغانستان جګړه چې امریکا غواړي مسؤلیت یې د افغانستان حکومت ته وسپاري ګټل کېدای نه شي. ډیفنس ون وایي سپین ماڼۍ په دې توګه د جمهوری پالو غوښتنه رد کړه. هغوی په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر سره د افغان ولسمشر تر کتنې څو ساعته وړاندې له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو په پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د امریکا د سنا جرګې د اقلیت مشر جمهوری پال مایک مکانل د پنجشنبې په ورځ له اشرف غني سره له کتنې وروسته وویل د افغانستان حکومت ته په یوازې سر په داسې حالت کې امنیتي چارې ورلغاړه کیږي چې حالات ترنګلي دي. د بریتانیا میل ورځپاڼې د کندوز ښار له شاوخوا څخه د جګړو له لاسه د زرګونو کسانو پر بې ځایه کېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د کندوز ښار په شاوخوا کې د طالبانو له حملو وروسته شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو طالبان لا هم حملو ته دوام ورکوي. په کندوز کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخی رسولی فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې شاوخوا 2,000 کورنۍ کابل او نورو ولایتونو ته تللي دي. د راپورونو له مخې ګڼ شمېر کورنیو د کندوز ښار په ښوونځیو کې اړولي او د کډوالو چارو وزارت تر یوه حده خواړه ورته برابر کړي دي. د فرانس پریس خبری آژانس له لوري په اخیستل شوي ویډیو کې لسګونه ماشومان او ښځې لیدل کېږي چې په ښوونځیو کې په درول شویو خیمو کې اړولي دي. د روسیې جګړو له امله زرګونه افغانان له خورا سخت مصیبت او ناورین سره مخامخ شوي دي، خو څرګنده نه ده چې کله به جنگ پای ته رسیږي. د ترکیې سبا ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې ترکیې او امریکا موافقه وکړه چې پر افغانستان خبرو ته دوام ورکړي لیکلي، د ترکیې او امریکا پلاوو په انقره کې د ملي دفاع وزارت په ودانۍ کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په اړه خبرې وکړې. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم دواړو خواوو موافقه وکړه چې خبرو ته به دوام ورکوي. سبا ورځپاڼه زیاتوي ترکیه به غالبا په هغه صورت کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر ساتنه په غاړه واخلي چې ضروري شرایط ورته برابر برشي. خو د ترکیې دفاع وزیر ویلي چې تر اوسه پورې نهایي موافقه نه ده شوې او په دې هم پریکړه نه ده شوې چې پر موجودو ترک ځواکونو سربېره به نور پوځیان افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ټول هیواد په کچه په روغتونونو کې په کووید 19 وایرس د اخته ناروغانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس درېیمه څپه په تیرو دریو اونیو کې مخ په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي چې په هیواد کې له لوی اختره وروسته هم تر دوو اونیو پورې د خطر حالت ځای په ځای بوي. په دې اړه دا راپور
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې روغتونونه د کووید 19 ناروغانو څخه ډک شوي دي، خو د دې هیواد د ډیری اوسیدونکو په خبره چې په کووید 19 د اخته او له دې وبا له امله د مړینو شمېر د رسمي اعلان شوو شمېرو په پرتله څو چنده لوړ دی. فرید چې د ننګرهار اوسیدونکی دی وایي چې د کورونا په اړه د عامه روغتیا وزارت اعلان شوې شمېرې ډېرې
د عامه روغتیا وزارت هر ورځ د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي او له امله د مړینې کوم شمیر ښیي، کیدای شي د پلازمینې په ګډون په ټولو ولایتونو کې دغه شمیر ځکه زیات وي چې روغتونونه پوره وسایل نه لري، د لرې پرتو سیمو خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. ان په یو شمېر سیمو کې چې موږ یې ګورو تر اوسه روغتیایي لارښوونې خلکو ته نه دي شوي.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کووید-19 ځینې ناروغان روغتون ته زړه نه ښه کوي او په کور کې دغه ناروغۍ ته تسلیمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس درېیمه څپه په تیرو دریو اونیو کې مخ په ډېره تیزۍ وه او د وزارت په وینا دا هیواد به له لوی اختر وروسته هم تر دوه اونیو پورې د خطر په حالت کې وي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو د شنبې په ورځ یو خبری کنفرانس ته وویل چې په ډېری ولایتونو کې د روغتونونو ظرفیت 30% مخ په ډکېدو دی.
د واقعاتو تعداد په مجموعي توګه تر اوسه ټیټوالی خواته نه ځي. د دې سره سره هم چې موږ بعضې ولایاتو کې افقي حالت کې یو، خو ملي سطحه چې موږ ګورو تر اوسه هم واقعات مخ پر زیاتېدو ده، او د هغې نه بدتر دا دی چې د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده. ټول ولایاتو کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه.
د دې وزارت د چارواکو په خبره تر هغې چې روغتونونو کې د اکسیجن تولید ظرفیت لوړ نه شي، روغتونونه به نور بسترونه رامنځته نه کړي. په ورته وخت کې ښاغلي مجرو وویل چې د متحده ایالاتو جانسون او جانسون واکسین به د متحده ایالاتو د حکومت په مرسته په درې اونیو کې افغانستان ته راشي. د نوموړي په خبره چې دا واکسین به د ښوونځیو او پوهنتونونو ډیری استادانو او کارکوونکو ته ولګول شي.
جانسون اند جانسون رکشوره
د جانسون او جانسون واکسین چې متحده ایالاتو له موږ سره مرسته کړې د جولای له 10 نیټې تر 12 به موږ ته راورسیږي. کله چې راورسیږي زموږ لمرنه تمرکز به په خوانځیو او په هنتونونو وي.
د وزارت د همول چې دوی اوس کولای شي د کورونا وایرس دلتا ډول او پیژني چې هندي سرچینه لري. د دې وزارت په خبره چې 50% خلک اوس مهال دلتا کرونا وایرس لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د وروستي معلوماتو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې 1599 کسان په دې کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او 15 نور ناروغان بیا ترې مړه شوي دي. رسمي احصایې ښیي چې په افغانستان کې د کووید-19 قضیو ټول شمېر 144,220 تنو ته رسیدلی او 4,650 کسان ترې مړه شوي دي. په داسې حال کې چې واقعي شمېرې ممکن خورا لوړې وي.
په امریکا او اکثر اروپایي هیوادونو کې د کووید-19 پر ضد واکسین له کبله د کورونا مثبتې پیښې خورا کمې شوې دي، خو د افغانستان په شان په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د کورونا وبا پیښې مخ په زیاتېدو دي. روسیه هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا مثبتې پیښې پکې زیاتې دي. په دې هیواد کې پرون د کورونا له امله تر 600 زیات کسان مړه شوي او تر 20,000 زیات نور په دغه وایرس اخته شوي دي. دا د تیر کال له دسمبر میاشتې راپدې خوا د دغه وایرس له کبله د مړو شویو او پرې د اخته شویو تر ټولو لوړه شمېره ده. چارواکي اړ شوي چې په مسکو او د روسیې په یو شمېر نورو سیمو کې سخت مقررات وضع کړي. تفصیل په دې راپور کې
په روسیه کې پرون شنبه د کورونا وبا له امله یو تر ټولو مرګونی ورځ وه. د راپورونو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا له امله 619 کسان مړه شوي او هم پر دې وایرس د نوي اخته شوو کسانو شمېر د روانې میاشتې د لومړیو په نسبت دوه برابره زیات شوی. یعنی په دې موده کې 1,615 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د کورونا ضد واکسین ته د روسیې د خلکو نه لیوالتیا او په دې وروستیو کې د دغه وایرس چټکې پراختیا پر روسیه کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد پارلمان غړو ته ویلي چې د کورونا وبا خطر تر اوسه نه دی له منځه تللی او په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې وضعیت لا خراب شوی دی. موسکو چې د کووید-19 ناروغۍ دغه نوې څپې تر ټولو زیات ځپلی د مخنیوي لپاره نوي سخت شرایط وضع کوي. د کورونا د نویو مثبتو پیښو یوه درېیمه برخه یې په موسکو کې ثبت شوې دي. د موسکو ښاروال سرګی سوبیانن ویلي د روغتیا د برخې په 68 کارکوونکي مجبور دي چې د کووید-19 ضد واکسین ولګوي. پر موسکو سربیره په روسیه کې 12 نورې سیمې هم ورته سخت مقررات وضع کوي چې له مخې به د خلکو پر ګرځېدو محدودیتونه سختېږي. له تیرې اونۍ رئیس د موسکو هغو اوسیدونکو ته په رستورانونو او بارونو کې خدمات وړاندې کیږي چې د کووید 19 ضد واکسین یا د کورونا د منفي تست سند ولري او یا هم ثابت کړي چې په تیرو شپږو میاشتو کې کورونا تیره کړې ده. د روسیې د سیلانیانو په مشهور تفریح ځای کراسنادار کې به د جولای له لومړۍ نیټې هغه کسان په هوټلونو کې د اوسېدو اجازه ولري چې د کورونا ضد واکسین یا د پی سي آر منفي ازموینې سند ولري. خو د اګست له لومړۍ نیټې به یوازې هغو کسانو ته په هوټلونو کې د اوسېدو اجازه ورکول کېږي چې د کورونا ضد واکسین تصدیق ولري. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په روسیه کې شاوخوا 5,346,000 کسان پر کورونا اخته شوي او له امله هم نږدې 130,000 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ساعت 8:30 شوې د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس د دې ساعت لاندې خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوي په مشه د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی و تېر ماښام کابل ته ستون شو. چارواکي وایي له کندز ښاره د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دې ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس رسنیو ته ویلي له کندز ښاره په وروستیو ورځو کې چې وسلوالو طالبانو د جګړې لمن ورغځولې شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په بدخشان کې د شورا بګبند جوړولو چاري بشپړې شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د تورخم لاربه په جولای کې د هغو افغان محصلانو پر مخ د څو ورځو لپاره پرانیزي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د جرمني د پارلمان یا بونستاګ رئیس د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداري ورکړې ده. روسیا وایي پنټاګون او د بریتانیا سمندري ځواکونه د توري بهیرې ته د بیړیو د لیږلو پر ځای له خپل سالم عقله کار واخلي. او د اروپا د نړیوال جام لوبو د ناک اوټ پړاو په ترڅ کې چې پرون د 1400 فوټبال ټیمونو ترمنځ پیل شو، د ډنمارک ټیم ویلز ته 4 ګولونه ورکړل او مظلوبو یا کوارټر فاینل ته ووت.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مو منئ. د کورونا د درېمې څپې له وجې یو ځل بیا ښوونځي، پوهنتونونه او نور روزنیز مرکزونه بند شوي او ځوانان مجبور شوي چې په کور کېني. د دې ونۍ په خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دوی د کارانتین په مهال شته ذهني فشارونه په ځان څنګه کمولی شي. په دې اړه د راپور ترڅنګ له ارواپو سره مرکه هم لرو. کورونا د درېمې څپې پر اتک سره په افغانستان کې یو ځل بیا کارانتین اعلان شوی چې د دې کارانتین له وجې ښوونځي، پوهنتونونه او نور روزنیز مرکزونه تړل شوي او ځوانان یې په کور کړي دي. که څه هم دا خبره کیږي چې دا ځل کارانتین د لومړۍ څپې د کارانتین هومره نه دی مراد شوی، خو بیا هم د کورونا له وجې د مرګونو خبرونه ډېر خپرېږي او په همدې سبب کارانتین هم اونۍ په اونۍ غځېږي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عبدالوارث وایي کورونا د ځوانانو په ژوند او روان ډېر تاثیر کړی.
د کورونا وبا له پیله لومړۍ څپه، دوهم یا درېمه څپه، ځوانان په هر لحاظ ډېر ځپل شوي دي. هغه ځوانان چې مثلا غوښتل په کارونو پسې وګرځي، کار پیدا کړي، د کار موندلو زمینه ورته برابره نه وه، او هغوی چې په کارونو کې هم ول په دې خطر له کارونو وشړل شول چې هغه سکتورونه تقریبا ټول وتړل شول د کورونا له وجې، ځکه چې سفرونه نه ول او کارانتین رامنځته شو. بل خبره دا چې په رواني لحاظ هم ځوانان ځکه ډېر ځپل شول چې لوی خوا مالي امکانات نه درلودل، له دندو وشړل شول، او بل خوا دوی له خطر سره زیات ځکه متوجه ول چې دوی باید باندې بیا هم په هغه ځایونو کې کار کړی وای چې معمولا دوی باید دوی پکې کار نه کوي. نو دی وبا د ځوانانو باندې ډیر زیات اغیز کړی دی، او د دې په صحت باندې، د دې په کار باندې، او د دې په روان باندې.
دا کابل پوهنتون محصل اقبال ترنک وایي که ځوانان پوهنتون یا ښوونځي ته د درس لپاره ځي، بل خوا دا دوی ته یو مصروفیت هم وي چې دا مصروفیت یې روان او ژوند له ډیرو منفي تاثیراتو ژغورلی شي.
زما سخکل هدف دا و چې ما زه انګلیش خلاص کړم، په کورسونو کې ووایم، او سخکل پر انګلیسي ډیر کار وکړم چې راتلونکي کال ته د ماسټری لپاره په سکالرشپونو ته کامیاب شم. خو متاسفانه چې قرنټین راغی، دا په میاشتو میاشتو یا په هفتو هفتو به غځېږي. زما هغه پلان تر اوسه پورې لا جام پاته ده. د دې تر څنګ چې پوهنتون ته څوک ځي او درسونه وایي، دا یوازې په دې معنا نه ده چې دا یاته یوازې د درس لپاره، چې دا د یو ځوان لپاره د مصروفیت لاره هم ده. او که چیرته داسې یو مصروفیت نه وي چې نه درس وي او نه وظیفه وي، په هغه صورت کې دا د ده لپاره ډېر مشکل تمامېږي چې دی په کور کې هم زړه تنګوي، مجبور ده د باندې راووځي او له ډول ډول ملګرو سره وګرځېږي، په آخره کې هم نتیجه ځینې نور مشکلات منځته راوړي.
د پکتیا پوهنتون محصل امیر خان منګل وایي په کور کې پاتې کېدلو زړه تنګی کړی، او په دې خاطر هم له کوره نه وځي چې کورونا کور ته رانه وړي او د کور نورو غړو ته د دلارې ورنه شي.
کورونا ناروغي یوه نړیواله وبا ده چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ډېرېدو یې اندېښمن کړي. زړه تنګۍ احساس کوم، ځکه پخوا به میله ځایونو ته تللو، ملګرو سره به مو لیدل. کله چې قرنټین شروع شوی دی، نه هر څه بند شوي دي. ځان داسې احساس کوو کله چې د ګڼې ګڼې ځایونو ته ځو، نو بېرته پراتګ سره لومړی خپل ځان او بیا خپلې کورنۍ ته اندېښمن وو، ځکه چې په ګڼې ځایونو کې دا د کورونا ناروغي ډېره وي. نو دا احساس کوو چې یا خپله په دې ناروغۍ نه اخته شوي، یا مثلا کورنۍ په دې
د ښوونې او روزنې یو متخصص شکرالله لیوال وایي دا چې ټول تعلیمي او تحصیلي مرکزونه تړل شوي او ډېر ځوانان، په ځانګړې توګه تنکي ځوانان او ماشومان وزګار دي، دا وزګارتیا د دوی په ژوند او روان منفي تاثیر کوي. نوموړی له دې وضعیت څخه د خلاصون یوه لاره دا بولي چې دا تنکي ځوانان په کور کې خپل درسونه په منظم ډول تعقیب کړي.
اوس چې ټول ښوونځي، تعلیمي ادارې او بنسټونه بند دي، ډېر توجه دې په درسي مهالویش باندې وشي. دوی کولای شي چې د مکتب درسونه تعقیب کړي. همدارنګه دوی عین میتود چې په ښوونځي کې ترې کار اخیستل کېږي، کورنۍ هم غواړي لږ نه باید استفاده وکړي، لکه د کار خانګي ورکول. همدارنګه د سهار د خوانه او د ماسپښین د خوانه د درسونو تعقیب، او همدارنګه برلو پر دې نه موږ نور ورځنی چارې په کور کې لرو. که چیرې مثلا هغه سره دغه محل وي شو جاي سي د تلې ساته ژوند دی، تنکی ځوان او ماشوم په خټو کې تیر دل سي چې هغه عبارت دی مثلا له خوب کول نه، له خړو خړو نه، د چای څخل نه. نو که چیرته یو منظم محل وي په کورنۍ کې موجود وي، د هغه محل وي پښتون کې د ستړیا احساس، د تنګسیا احساس، او همدارنګ د رواني فشار احساس نشي کولای.
لیکوال رضوان الله شپون وایي تنکي ځوانان او ماشومان له روان قرنټین څخه ډېر متاثر شوي، او د کورنۍ غړي یې باید هڅه وکړي چې دوی ته په کور کې سالم مصروفیتونه برابر کړي.
اغه د موقعیت تغیرول خپل د فشار مخه نیسي، اما کله چې په کور کې راخکیل شي، لکه په قفس کې رایسار شي، اغه اتمن دغه پر روح او روان باندې بد تاثیر کوي. د دې لپاره چې دغه تاثیرات مخه مونیول وي یا لک تر لګه اغه غیز مو راکم کړی وي، مهمه دا ده چې مور او پلار کې چرته لوستي وي، یا بل خصوص مشران ورونه یا خويندې چې هغه ماسیلین دي په پانتونونو کې یا فارغ شوی دي، که ماسیلین وي هغه په کور دی، نو خداده چې د درسونو په ویلو کې مرسته وکړي، د غوی ترمنځ ځینې تشویقي پروګرامونه پیل کړي، مثلا د کشرانو ورونو یا د وریرونو یا د خپل بچیانو ترمنځ ذهني پوښتنه ترې وکړو، د غوی په تیر شو درسونو کې ترې پوښتنه وکړو، بیا جایزه ورته ورکړو، که ممکن وي خونیز تلویزیونی پروګرامونه تعقیب کړي، د سیریالونو پر ځای باندې. دا ټول هغه کارونه او فعالیتونه دي چې د دوی په ژوند باندې چې دغه فیلی کوم وضعیت ته د دیغه د منفی تاثیراتو کچه راکمول شي.
شکرالله لیوال د تنکیو ځوانانو لپاره دا ښه بولي چې دوی ته د ځینو ولسیلو به زمینه په کور کې برابره شي چې امکاني وي. دا کار به سبب شي چې د درسونو ترڅنګ لوبې هم وکړي او قرنټین پرې ډیر تاثیر ونه کړي.
همدارنګه دوی کولای شي چې له ولسی محلي لوبو نه دوی استفاده وکړي، هغه لوبې چې هغه تر ډیره بریده د لوبولو په وخت کې توکو ته اړتیا نه لري، لیغن استفاده وکړي، کیسې واوري، منظوم داستانونه واوري، لویانو سره خوا په خوا کښېني، د لویانو نخلې نه دوی خپلې تجربې واوري، او همدارنګه لویان د کورنۍ نور غړي کولای شي چې له تنکۍ ځوانانو او ماشومانو د کور په چارو کې ترې مرسته وغواړي، هغه مثلا د کور په پاکاري کې، د کور په تنظیم کې، همدارنګه په نورو مسایلو کې. ولې ټول فوکس په دې اوسېږي چې یو تنکۍ ځوان دې ته پرېنږدي چې هغه په کور کې د تنګزیه احساس وکړي.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هغه خولې مخکې له دینه چې باید ما ته وخرم ټکما د گیم سم
تعلیم سره سره کرکټ کوي، بل کوم لوبه کې چې کوي د زړه نه وکي.
د خبرونه هر شنبه 4 بجې او تکرار یې یک شنبه د سهار د 8 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو اوریدلای شئ.
دا چې د کارانتین له وجې ډېر ځوانان په ځانګړې توګه تنکي ځوانان متاثره شوي، دوی څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي او د کور غړي څه مرسته ورسره کولی شي؟ په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، که په پایل کې درته وایي چې دا چې د کورونا وایرس له وجې خلک قرنطین دي او هر ورځ همدغه خبرونه همدا مسایل په رسنیو کې ښکته پورته کیږي په بحثونو کې، دا خپل د تنکیو ځوانانو پر رواني حالت څه تاثیر کوي؟
بله، تنکی ځوانان نظر نورو ته توپیر کوي، فرق کوي. دوی ډیر آسیب پذیر دي، دوی ډیر له خطر لاندې دي. څو دلایل لري دا مسله. یو دا چې د تنکیو ځوانانو ذهن او روحیه هغومره چمتو او ځواکمنه نه ده چې خطرونه یا ګواښونه لکه کرونا ورته نور مسایل وزغمي، او کېدای سي دغه شرایط یا دغه وضعیتونه تر ډیره د ځوانانو په ذهن کې حک سي. دویم دا چې د ځوانانو تحلیل او د ځوانانو د تحلیل ځواک ډیر کمزوره ده، او د دوی په ډیرو چارو کې نظر لویانو ته توپیرونه راځي لکه خوب او ورته نور مسایل او اندېښنې. خوب او اندېښنه د دوی ډیر زر خرابیږي او ستونزې پیدا کوي او اندېښمن کیږي. د ځوانانو اړیکې او روابط نظر نورو ته، نورو هغو ته چې په کورنیو کې ژوند کوي، ډیر زیانمن سوي. ځوانان معمولا ډلهیز، ټولنیز او ګروهي تعاملات لري، او متاسفانه کرونا 500 میلیونه زده کوونکي په نړۍ کې په کور کې نول، او دا یو سرخوږی ده متاسفانه خپل ځوانانو ته، تنکی ځوانانو ته او ماشومانو ته او خپل کورنۍ ته.
دا تاثیر چې په تنکیو ځوانانو وسکیږي، د دې پایله به څه وي؟
ویره کولی سي څو ستونزې تنکیو ځوانانو ته پیدا کړي. لومړی خو دا چې خپل ویره د ناروغۍ لامل ګرځي، دلیل ګرځي. کېدای سي ویره د دې لامل سي چې موږ له درملنې وتښتو. کېدای سي ډېر ځله داسې هم وسي چې موږ له ویرې لاړ سو ډاکټر ته یا شفخانې ته او هلته په کرونا اخته سو. ویره د وجود کاوه اروایي مقاومت ده که جسمي راکموي. ویره ډېر ځله د منفي کنجکاوۍ لامل هم ګرځي. یعنې تاسو مجبوره کېږي چې هر چېرته کرونا ولټوئ، د کرونا خبر ولټوئ، تلفات ولټوئ، مړینې ولټوئ، او دا خپله ستاسو ذهن خرابوي. ویره منفي هیجانونه لوړوي، د ذهن قدرت کمی، یعنی تفکیک مو کمی او راټیټي د ذهن وړتیا یا توانی مو. منفی باورونه مو لا ډیری زیاتی، او هغه خلک چې ویریږي ډیره قرباني ورکوي. نظر هغو خلکو ته چې ډاډمن دي یا په اصطلاح روحیه لري.
استاد، که په پای کې دا راته ووایي چې څه ډول کیدی شي چې تنکي ځوانان د کرونا وایرس له وجې ډیر رواني ټینشن ځان ته پیدا نه کړي، یعنی څه باید وشي چې دوی په کور کې پاتې شي، زړه تنګ نه شي، او ځینې داسې کارونه هم وکړي چې دوی ورسره مصروف وي؟
اول دا چې مخنیوي ورته ورزده کوي، او مخنیوي معمولا موږ ته آرامش راکوي. دویم، ډیری مسایل چې خپریږي او نشریږي په رسنیو کې هغه ټولې هم واقعیت نه لري، ځینې شایعات هم خپریږي. هغه له خپلو بچو سره تحلیل کوي، هغو خلکو سره چې ستاسو بچي یا ځوانان درولي دي یا اضطراب ورته پیدا کړی، له هغو مواردو نه که هغه خلک دي که هغه هر څه دي لرې کوي. خوب، خواړه او د خوړو رژیم او ورزش منظم کوي د خپلو بچو، دا کومک کوي. د احتیاط تدابیر تدابیر او مسائل ورته ورزده کی دا هم کومه کوي سي په جنو موارد کې کېدای سي ستاسو بچی اطمینان ته ضرورت ولري ډاډ ته ضرورت ولري او ته ډاډ ورکي لمزدهم او خاري یا جموجوش نه لري کی اغه نور عوامل چې دوی ته استراپ پیدا کړی سي کنه مور مې بلنسي پلار مې پختنسي مې نیک پختنسي دا ورته مسائل یا مکتب را نه پاتې نسي لوبي بچنګ سي دا په دغه برخه کې مکتا سو دي دوی عوامل لري کی او استراپ کم کی هم رسته کوي سي کنور هیڅ ونسي اډیقل کتابونه ستاسو کورنۍ کې چې کزمو کورنۍ سواد ولري یا بچي هغه موږ غوښ سره شریکول سي دي دوی ورځنۍ ژوند باید مختل نه کو په هر حال دوی باید لوبي وکي دوی باید هغه کارونه ته ځوانان معمولا نه غیر سره کوي دوی ته په کور کې زمینی مساعد کو ورزش په دې برخه کې کومک کوي سي جوړه ساوي ستل کومک کوي سي د حسین زین شوی طریقې دي چې هغه موږ کوم ورته پیدا کو یا ډاونلوډ کو تر انټرنیټ دی جن هغه موږ سره کومک کوي سي
نوریدون کو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیږي تر بیا خو وخت ولري.
حقیقت سده
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ولسوالیو د هممهاله سقوط سره یو ځای د دې ډلې پر ضد مختلفو سیمو کې وسله پورته شوې. د ننګرهار تر هرات او له فاریاب تر بغلان نږدې ډېرو سیمو کې دا کسان د پخوانیو یو شمېر مجاهدینو په مشرۍ د جګړې ډګر ته راوتي. د افغانستان حکومت هم غږ کړی چې له ټولو هغو کسانو او ډلو ملاتړ کوي چې طالب ضد وسله پورته کوي. حکومت ویلي همدې کسانو ته وسلې پیسې او نورې اسانتیاوې برابروي. دا پاڅونونه دوه دریځه ځان پسې لري، ځینې استایي او ځینې وایي ملیشیا سازي ده، هغه چې افغانستان ترې له وړاندې ښه خاطره نه لري. حکومت له دې خبرې سره هم همژبه دی، وایي ملیشیا سازي د افغانستان لپاره د زهرو جام دی. که داسې ده، د هغو لپاره چې د مرستې سینه یې ډبولې څه پلان شته؟ آیا حکومت د دې کسانو د مدیریت توان لري؟ او د 350 زره وسلوال ځواک په شتون کې ولې د دې اړتیا پیدا کیږي چې عام خلک مسلح شي؟ خو تر خوای پر جګړې د پاتسون کوونکو اغیز څومره دی؟ دا نورې مهمې پوښتنې نه حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد سره تر بحث لاندې نیسو. آزاد صاحب خره غلاس آزادی رادیو ته
مننه کوربدان.
د 350 زره امنیتي او دفاعي ځواک په شتون کې اړتیا شته چې عام خلک مسلح شي؟
په هیڅ وجه اړتیا نشته. دا په ټوله نړۍ کې نه د لیدل شوی چې چیرې هلته یو سټیټ یو هیواد وي هغه امنیتي او دفاعي ځواکونه ولري. دغه د اجرایه قوه په چوکاټ کې، بیا د ټول دولت په چوکاټ کې په دریو برخو ویشل شوي چې هغه استخباراتي یعنې ملي امنیت، دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت ځواکونه ولري. شاوخوا 350 زره په هیڅ انوان غیر مسؤول وسلوال یو ته د ولسی پاتسون ورکول حقیقت کې ملیشیا دي نه، دا ډېر زیات زیانونه لري.
که یو منطق هغوی چې وسلې پورته کړي دا را مطرح کوي چې خاوره مو د غواړو ترې ساتنه وکړو فرض دا را باندې، ځکه چې شاید امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو یا زموږ ملاتړ ته اړتیا ولري، فکر کوي تر یو حد منطقي بحث دی؟
ګوره، په افغانستان کې هیڅ هم تصادف نه دي. ځینې مسایل په لوړه کچه باندې که تصادف پیښیږي، بحث دا دی هغه کسان چې د خاورې څخه د دفاع بحث کوي. موږ ته دا معلومه ده چې د افغانستان شاوخوا 50% to 80% نفوس دغه هغه ځوانان تشکیلوي چې له 13 to 20 پورې دي. یو بحث. دویم بحث دا دی چې د افغانستان په دغه نفوس کې یو ډېر لوی شمېر نفوس، یا ټولې کې وایي د افغانستان تقریبا 80% نفوس له بېکارۍ له بېسوادۍ سره مخ دی. دوه. دریم بحث دا دی چې د افغانستان یو لوی نفوس په جګړه کې یو نه یو ډول ښکېل دی. دغه ټول موارد چې یو ځای کې چې د افغانستان د دې خاورې څخه د دفاع بحث وي، نو دلته خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، او امنیتي او دفاعي ځواکونه له 2012 په دې خوا تر ننه پورې هر ورځ د رسنیو د لارې اعلانات خپروي، د جلب و جذب اعلانات خپروي. تاسو څنګه کولی شئ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته راشئ؟ هغه کسان چې د دې ادعا لري چې د دې خاورې د دې ملت څخه د دفاع لپاره سلام ورته کوي، خو ادرس یې معلوم دی، یا ترې ولاړ شي ښکلی یونیفارم دې واغوندي، ټرین به هم سي، معاش به معلوم وي، هلته به څوک اداره هم معلوم وي، هلته د ده راتلونکي امتیازات د تقاعد نه وروسته ټول امتیازات هم معلوم وي، سلا به راجستر وي. د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو په څنګ کې خو دغه لاره ده. نو څوک چې دا ادعا لري د خاورې څخه دفاع کوي، خو چا منې کړي نه دي، بلکې دا دفاعي او امنیتي ځواکونه له کلونو نارې وهي، اعلانونه خپروي، چې حراسه د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو په لیکو ځای سره خپل خاوري سره تاسو کوي هغه ته ولې نه دي
بیا نو ارتیا څه پیدا شو چې په بیا لا بیلو ولایتونو کې کشمیر لنګدي دولس ولایتونو زیات دی خلک وسله پورته کی او حکومت هم تیم راتړو کی او بل اخر جګړه پیل کی
کورې دا بشنا تاسو نه نه تاسو د کنو چې د لسلا پورنه د نن شپږو اتمې شې وړاندې پر سولې ملشه سازي شروع ده په ځانګړي توګه د هیواد شمال کې د اندراب شروع سو بدخشان په لاله دغه څه راغله نو شمال شمال شپږ ولایتونه ونیول دا چې اړتیا ته پیدا شوه دغه اشخاص د شل کال موږ په یو نوم وبلوم په افغانستان د واک تر ګدی وینو په یو موقف او بل موقف ټول همدې ملشه سازي د توپک له برکته نو که چیرې سبا وضعیت خرابېږي یو ډول چې دی څه پیش مینه کړې ده که خدای مکړه وضعیت خرابېږي د دې خپل شخصي منفیتونه هغه که سیاسي دي هغه که اقتصادي دي او که نظامي دي باید هغه مسؤلیت عمومي ځکه چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د اشخاصو د ګټو لپاره بیا سبا نه
جنګیږي. ډاکټر صاحب بخښنه غواړم دغلته یو بله پوښتنه را مطرح کیږي چې د رهبرۍ په چوکاټ کې تقریبا ټکنوکراتان مطرح شته دی که د جمهور رئیس را واخلو د هغه مرستیالان او بیا پسې همدغسې نور لړۍ تر ډېره پورې هغه کسان دي چې په تیرو ډلو ټپلو کې او یا دومره دومره خیل نه دي پاتې شوي په اصطلاح اوس بس تر دې ده چې آیا دوی دا درک کړی نه دی او که نه په اندېښنو ته په کتو باندې دغه کار وکړو بدې تجربې شاید سنجولي نه اوسي څه شی دی
ګوره په رهبري کې ټکنوکراتان دي اما لاندې تکیه پر چا کوي ټکنوکراتان ما مخکې یادونه وکړه چې ټول ټکنوکرات سیستم دی ټول یعنې ولسمشر د خپل ټول توان سره ونه توانېد چې فعالیت کې د خپلې خوښې د قانون سره سم خپل والی معرفي کړي ولسمشر ونه توانېده چې خپل دویم مرستیال دې ته اړ باسي چې د هغه چا چې هغه سرغړون کوي چې چا تای ضمانت کړی نه درې کاله وړاندې علیپور هغه باید محکمې ته کاش کاږي چې هغه باید ونیول شي ولسمشر ونه توانېده ټکنوکراتان ونه توانېدله چې یو څوک پنجشیر کې ناست دی په ډېرو بدو الفاظو ولسمشر د ده معاون ښکنځي اخطار ورکوي تهدیدوي یې هغه نه هم آزار ګرځي دوی ونه توانېدل دا ټکنوکراتان چې د قوای مرکز کې یو شخص راپورته کېږي د ټول دوکانو څخه باج اخلي دوکانونه تړل کېږي د دې مخنیوی ونه سه نو د ټکنوکراتانو ټوله تکیه بېرته په همدې خلکو ده له یوه څخه د پچېدو لپاره پر بل سلمای ګزاري کوي دا چې دوی خپل راتلونکی څه ډول ویني بحث دا نه دی چې د افغانستان ملي منافع د افغانستان ملي منافع هیڅ ډول که تجربو بحثي که تېرو ته موږ ولاړ شو تېرې تجربې خو دا ښویلي دي چې د افغانستان ملي ګټې همدغه ملیشو تحدید کړي دي اما اشخاص ممکن خپله محاسبه ولري چې زما ګټې سبا تضمین شي ما ته ضرر ونه رسېږي
د حکومت د مجبوریت په اړه که وغږېږو ولې په دوه دریزه کې قرار لري یو دا چې د چارو د ادارې لوی رئیس راپاسي کې وایي چې په هیڅ ډول باندې ملیشه سازي نه غواړو د جمهور رئیس لومړي مرستیال کوم په یادی کال وړاندې په یو مرکه کې همدغه بحث را مطرح کړ چې څه اړتیا ده موږ 350 زره عسکر لرو هیڅ اړتیا نشته چې ملیشه سازي وکړو د جمهور رئیس دریس خو ورته هغه د روخانه د لومړي چې کلکې مخالف دی نو دا اړتیا د څه پر اساس باندې دوی احساس کړ چې داسې یو کار وکړي او که اړتیا یې احساسي بیا ولې په یو ډول به ته مخالفت کوي
لکه د مرغه د افغانستان په حکومت کې هیڅ کله همغږي نه ده لیدل شوې موږ دا هم په یاد دي چې کابو اته نه میاشت وړاندې چې د ولسمشر لومړي مرستیال مرکه درلوده په هغه کې ډېر واضح وویل چې صلاحیتونه معلوم دي د صلاحیتونه معلوم دي د ولسمشر صلاحیتونه معلوم دي او بل څوک هغه اشارتا ډاکټر بلاو کوه هغه حکومت کې شریک نه دی هغه موږ تر عوامرو لاندې کار کوي میاشت نه وتی ده چې همدغه د چارو ادارې مشر په یو پوهنتون کې په رسنیو په مخ کې وویل چې وضعیت هماغه دی چې تېر حکومت کې و وضعیت 50-50 دی واکونه سره ویشل شوي دي دا یو بحث دویم بحث دا دی چې دغه ملیشه سازۍ حکومت د کورنۍ چارو وزارت معین رسما وایي چې زه د سرعلاق قمندان د پوځ سرعلاق قمندان په هدایت دلته راغلی یم ترڅو دا خلک منسجم کړم او د کورنۍ چارو د دفاع وزارت همدارنګه د امنیت رئیس ته هدایت ورکړ اوسو دی چې څومره خلک چې څومره صلاح غواړي ماشونه عیاشا مهمات وسایط دا ټول موږ ورکړو د افغانستان په هربود کې د چارو ادارې رئیس بیا بله خبره کوي دلته همغږي نشته دلته د قانون مسایل نشته دلته عوامر ادرسونه موقفونه نه دي معلوم په ټوله کې که د ولسمشر خوښوي ملیشه سازۍ کې کوي نه یې خوښه توان نه لري کوي نه یې خوښه توان نه لري چې مخه یې ونیسي او که یې خوښه یې خوا دی ورسره ستاره په ټوله کې دلته افراد حکومت کوي او هر فرد د خپلې مفکورې له مخې څومره واک چې دی لري هغه واک د خپل مسؤلیتونو مخې د خپل ګټو لپاره او په خپل فکر او تحلیل هغه واک چلوي.
شاید یو معقول دری د دوی له نظر دا و چې کومګه د غیر مسؤل وسلوالو نه بد د بد خاطري فکر مطرح کوي هغه د تیرو کورنۍ جګړو بحث ته ګرځو چې د افغانستان د مصالح کو او پرځت همدغه کسان وسله پورته کړه. هم دوی وایي چې اوس زمان بدل دی همدغه کسان راځي د افغان قواو په چوکاټ کې او د دوی په ملاتړ باندې وسله پورته کوي، نو ځکه هغه تیر ترخه تجربه شاید تکرار نشي. یو پر ځای منطق دی،
یو خو مسائل دي خبرې دي چې سړی په الفاظو کې وایي په خبرو تر هغه پورې، لیکن بدبختي هلته وي چې هر څه عملي لیدل شوی وي. موږ تاسو ولیدل د میدان وردګو په ولسوالۍ کې مو لیدل چې همدغه کسان چې نن د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو تر څنګ درېدو ادعا لري همدغه ملیشي همدغه کسانو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو هلیکوپټر رانسکور کړل او کابوش پابوش پیلوټان شهیدان کړل. همدغه ملیشي همدغه کسان چې پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مهم په توګه په مزار کې خبرې کوي د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبره کوي، میاشت وړاندې د همدغه شخص په رهبري باندې په دده په ولایت کې په فاریاب کې ملیشیا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې توپک راواخیسته، راکټونه یې راواخیسته. دا یې چې پټې خبرې نه دي، موږ د غوریانی په نوم باندې د ملیشو مثال په هرات کې لوس دوه میاشت وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېدل، د قیصاري مثالونه همدارنګه. نو څه ډول موږ کولی شو چې د دوی دغه خبرې چې دا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ راوتلي دي، موږ دا ومنو؟ تر پرونه پورې ډېر وخت نه د کلو بحث نه دی، د میاشت بحث دی. میاشت وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ولاړو، او بل بحث دا دی تر اوسه پورې چې څومره ولسوالۍ سقوط شوي دي، طالبان لاس تولیدلي دي، ویډیوګانې خپرې شوي، اعلامې خپرې شوي دي. هغه چې موږ کتلي دي په یو کې 90% ولسوالۍ بې له جګړې سپارل شوي دي، یعنې که چېرې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو جګړه کړې وای ممکن دا نه وای چې نیول شوي. دا قوت په افغان امنیتي دفاعي ځواکونو کې شته، دا چې ولې دوی ته ویل شوي چې تاسو پرېږدئ اطلاعاتي راست، ممکن دغه ملیشیا سازي چې ملیشیا سازي د دې په وړاندې خبرګون شي او خلک دلته ولس خو له بده مرګه د ولس سیاسي بصیرت خو ډېر ټیټ دی. دغه د څلوېښت کلو بدمرغي د دې باعث شوی ده چې ولس په بېلابېلو ستونزو کې ښکېل دی. یو خو چې د طالبانو پرمختګ ولیده، د ولسوالۍ سقوط یې ولیده، په اتومات ډول یې ځینو یې ډېره برخه د ولس یو ملیشو ته غېږه خلاصه کړه او هرکلی ووایي. که چیرې دا ولسوالۍ نه وای سقوط شوې، ملیشو ته چا هرکلی نه وایي، نو دغه اطلاعاتي لاس کېدلی شي. درېیم بحث دا دی کومې ولسوالۍ چې بېرته ونیول شوې پرونه پورې څومره ولسوالۍ چې نیول شوي دي. یوه واحده ولسوالۍ کې یو واحد دغه ملیشیا یا ولسي پاڅون چې ورته وایي یو شخص هلته نسته. ټول افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نیولي دي، کمانډویان ورغلي دي، اوټو ورغلي، پولیس ورغلي دي، او دوی یوازې د ښار په منځ کې دي. تر اوسه پورې چې دغه لس پنځلس لیکېږي چې دا ملیشي جوړېږي، تر اوسه پورې د جګړې په کرښه کې یو کس نه دی لیدل شوی، پرته له دې چې د ښار په منځ کې وسلوال نمایش وکړي او ویډیوګانې خپرېږي.
زه به وروستۍ پوښتنه د مثبت او منفي په اړه باندې وکړم. که چېرته همدغه کار بریالی کېږي په یو ډول باندې او بیا مدیریت هم شي، ګټې به یې سي، او که خدای مکه د مدیریت بحث تر پوښتنې لاندې او بیا د ناکامۍ بهیر ته ځي، د افغانستان لپاره به یې زیان سي.
ګټې تقریبا صفر بولم، نو بده باندې بحث نه سم کولای شي که دا ګټور تمام شي به اینده کې به ګټې څه وي. او د منفي برخه تاوان نه څه دي؟ تاوانونه دغه یوه میاشت وړاندې چې کوم عوامل، کوم موارد، کوم فعالیتونه ولیدل شول، د فاریاب نیولې تر بامیان او تر هراته پورې، دغه تاوانونه دي. سبا همدا حکومتونه خو ځي ورځي حکومتونه، یعنی ادارې د ښاغلي غني اداره تر خپل وخت پوره هم کې درې کاله درېیم کاله به نوږي، بل شخص به راشي، بله کابینه به راشي، نظام دا هر دولت ته سرخوګاري دی. دا د هر حکومت د باج اخیستو مسله ده. نو طبي خبره ده چې پایلې خطرناکې دي، د کورنۍ جګړو نه نیولې د حکومت تر ننګونه پورې، د ولس تر ننګونې پورې، او بیا په ټوله کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تدعیف مسله، یعنی په ډېرو مواردو کې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په وړاندې د ترهګرو پر ځای دوی درېدلي دي، دوی ولاړ دي. نو دا راسونه دي چې له بده مرغه تهدیدات اندېښنې ډېرې زیاتې دي. ګټه یې د مطلق صفر بولمه. دا به سبا هم د جګړې اولې کرښې ته نه ځي، دا به بله ورځ هم نه ځي، دا تر څو پورې چې د جګړې ته نه ځي. جګړه به همدغه امنیتي دفاعي ځواکونه کوي. د دې پر ځای چې په دی فرمایي چې دا هیڅ وایي، باید هلته سره وایي.
د افغانستان د باور غورځنګ مشر ډاکټر نجیب آزاد، له تاسو ډېره مننه.
کور ودان، ډېره مننه.